السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د تلې میزان 28 او د اکتوبر 12 نیټه ده. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. د لښکرګاه پر یوه برخه د طالبانو حمله. دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. هڅه کوو چې خبرونه کې تازه حال درکړو. د بین الافغاني خبرو د پایل ټیک یوه میاشت وته، خو لا هم کومه محسوسه پایله نه لري او برعکس جګړه ورسره توده شوې. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کرونا روغ شوی، او آذربایجان او ارمنستان یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په ناوی او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالب وسلوال وژل شوی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان په یو بیان کې ویلي چې افغان پوځیانو دا طالبان په دفاعي عملیاتو کې وژلي دي. اخوا د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي چې دای په خپله د 601 لوی لارې باباجي او نادلي تصفوي عملیات رهبري کوي، او وسلوالو طالبانو ته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ډېر مرګ ژوبله اړول شوې. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه چې لسګونه طالبان یې وژلي د دې خبر تر لیکلو پورې څه غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدي یک شنبه وختي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هلمند څلورمه حوزه نیولې او د درېیمې حوزې د نیولو لپاره جګړه کوي. ارګوای افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د جمهوري ریاست پر فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لاند جزئیات خپاره شوي. ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینې د برابرولو ژمنې ورسره کړې. قمرګل د غور د تیورې ولسوالۍ اوسېدونکي ده. د راپورونو په اساس وسلوالو طالبانو سږ کال د چنګاښ په وروستیو کې د تیورې په یوه کلي برید کړی و چې د ځینو نورو خلکو تر څنګ د قمرګل پلار او مور هم وژلي وو. تر پیښې وروسته قمرګل د خپل 12 کلن ورور په مرسته په طالبانو ډزې کړې وې چې د راپورونو په اساس 2 تنه یې وژلي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووېډ-19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. ټرمپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې دا خبره وکړه.
I can go way out of a base خوندیم او کولای شم باندې وزم، ځکه دا هیواد باید مدیریت شي. دی ویلاند دی وګدی یا هم خای ټول عمر لپاره خوندې وسم. ولسمشر مو په خوازه کې ده او مخوران دی خپل مبارزې کوي.
ترامپ د اکتوبر په 2 په والټر ریډ روغتون کې بستر شو او له 3 ورځو وروسته بیرته رخصت شو. یو شمیر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکه وکړه چې د کورونا لپاره وضع شوي مقررات یې مات کړي او له روغتونه وتلی. ترامپ د کورونا په وړاندې د خپل ادارې کار بریالی بولي. د آذربایجان چارواکو پر منستان تور لګولې چې له اوربان دي سرغړونه کړي او په ګنجا خارې بریټ کړي دی. آذری چارواکو ویلي چې پر ګنجا خار چې د آذربایجان دویم لوی خار دی، یک شنبه ارمنستان څو واره بریډونه وکړل او په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو دا ادعا به اساس وبلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرباغ په ځینو سیمو باندې بریډونه کړي دي. آذربایجان او ارمنستان د جمعې پورز د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو دا 2 ورځې یو بل د دې اوربند په ماتولو تورنوي. او په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول. دا خبره د ویاسنا په نوم د بلاروس د بشري حقوقو سازمان کړې ده. 10 تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان بلل شوي. په بلاروس کې خلک د اګست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی له درغلیو او ناقانونیو ډکې بولی. دوی د الکساندر لوکاشینکا پر ضد هر اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان شوي. اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهره چان ځپلي او د وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالفین په تیره بیا د ولسمشرۍ ټاکنو پخوانی کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دې ګټلې، خو لوکاشینکا په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکا له 26 کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي. خبرنا مو له ازادي راديو واوريدل وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصيل اوریدلی شي. د هلمند د مرکز پر یو برخه طالبانو برید کړی. چارواکي وایي ځانګړي ځواکونه د دفاع لپاره سیمې ته رسیدلي. وروستی حال یې درکوو. دوحه کې د خبرو ټیک یوه میاشت ووته خو لا هم د خبرو پر تګلارې موافقه نه ده شوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستۍ پرېکړې ته ورسیږي.
د چارو کتونکو بیا وایي جګړې ته په کتو طالبان سوله نه غواړي.
بس یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حمله کیږي چې د افغانستان حکومت ته په کار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
تاجکستان کې پرون ولسمشریزې ټاکنې وشوې. د واکمن نظام مخالفین ادعا کوي چې درغلې پکې شوې دي. نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او هلته د ځایي ځواکونو د مرستې لپاره تازه دمه ځانګړي یا کمانډو ځواکونه هم رسېدلي دي. دا چې وروستی حال څه دی، هلته د شپې څه تیر شوي دي؟ له هغه ځایه آزاد خبریال عزیز احمد شفیع را سره سټوډیو ته ملګری شوی. شفیع صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. سهار مو په خیر. څه تیر شول بیګه او اوس د جګړې تازه حال څه دی؟
مننه کور مړه. لکه څنګه چې تاسو وویله چې شپې تر ناوخته واقعا هم په مرکز لښکرګاه کې حالت دا ډول و چې د ولسوالیو څخه د ځینو سیمو څخه د لښکرګاه د ځینو سیمو څخه کډې را روانې وې. ساعته دننه دا ویره وه چې وسلوال طالبان به نږدې بولان سیمو ته را ورسېږي، ځکه چې دلته څلورمه حوزه هم د وسلوال طالبانو لاسته ولوېدله او افغانانو چې ځواکونه تکتیکي شاتګ را وکړي دې خواته را نږدې څه ساعته. خو دا جګړه ډېره تیزه روانه وه. ځینې سیمې وسلوال طالبانو ونیولې، خو د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه را ورسېدله. د هغه امنیتي ځواکونو تر څنګ هوایي ځواکونه هم را ورسېدل. په سیمه کې بمباری شروع کړې او هغه جنګ یې مهار کړي. بیا وروسته له هغه څخه د شپې تر دولسو څخه وروسته جنګ په کنټرول کې شو. کوم دا چې د ډزو آوازونه ساعت نه را نږدې کېدل، لکه مخکې چې حالات ډېر خراب او خلک په تشویش کې وو.
بله شفیع صاحب، اوس د ښار څلورمه حوزه د طالبانو لاس کې ده او که د امنیتي ځواکونه او کله هم د وضعیت څرک نه لګېږي؟
نه، اوس لا هم هغه د وسلوال طالبانو په لاس کې د دوی افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. یوازې هوایي بریدونه ترسره شول او ځینې سیمې چې هلته کومانډو ځواکونه یا نور خاص ځواکونه راغلل هلته ځای پر ځای شول. کرار کرار دوی مخ په وړاندې روان دي، خو جګړه اوس نه ده روانه. ډزې بندې دي، یوازې په دفاعي حالات کې قرار لري دا خلک.
بله، تاسو ویل چې ځایي خلکو کاډي بار کړي دي. له روغتون سره مو اړیکه نیولې. ځایي خلک خو زیانمن شوي هم دي که نه؟ ځکه ښار کې اوسېږي، د هستوګنې سیمه ده تقریبا.
نه، دا داسې و چې دا جګړه دا رقم نه وه لکه وړاندې جګړې چې یو دم پیل شوې. دا په کرار کرار سره د سیمې څخه خلک لا د وړاندې را وتل، خپل کورونه پرېښودل. ځینې سیمو کې وسلوال طالبانو خبرداری ورکړی چې تاسو په سیمه پرېږدئ، موږ دلته جګړه کوو. بیا داسې نه چې تاسو خوښ شئ، لکه د بولان سیمې یا داسې د بشران هاخوا سیمې. خو ځینې بیا په خپل خوښه سره چې داسې نه چې موږ خوښ شو د تیرو جګړو په دغه سره چې په تیرو جګړو کې دغه خلک ډېر خوښ شول، دوی لا د وړاندې سیمې پرېښولې او ښار ته را داخل شول. د شپې تر ناوخته زه په ښار کې شاوخوا ګرځېدلم. هلته شارت د بولان سیمې څخه، د بشران د سیمې څخه، د ناوې د سیمې څخه، د نادالي سیمې څخه خلک خپل کډي چا پر موټر کې، چا په یو بل سره بل ته څوک یاتونه مثلا چې دوی دغه درلوده هغه کومکي وسایل درلوده په هغه کې رابر کړي وو او شارت سره داخلېدل. نو دا د شپې تر دولسو بجو پورې زه په ښار کې ګرځېدلم. دا کډي را روانې وې. اخوا بیا وروسته څه ونه لیدله، خو جګړې بیا زور واخیستې. هوایي ځواک را ورسېدی، جګړه مهار کړه. هلته نادالي ولسوالي هم ټول کمربندونه را ټول کړي وو. د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې دوی یو کمربند غوړولی وو خپل یوازې ولسوالي پاتې سول نور سیمې ټول
د
وسوال طالبانو لاس کې
ډېر مننه عزیز احمد شفیع و چې پر لخرګاه د برید وروستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پایل ټیک یوه میاشت پوره شوه، خو لا هم دواړه خواوې په دې اړه پر طرز عمل نه دي موافقې ته رسیدلي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې د خبرو پرانیسته وشوه، خو دا خبرې ورو او ټکنۍ روانې دي. په دې یوه میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچي پلاوي د خبرو د مخته وړلو لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا یې هم څو لانجمنې برخې نه دي وروستۍ شوي. دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم په رسمي توګه نه دي سره کتلي. د افغان دولت مرکچي پلاوي د خبرو لورو او ټکني بهیر سره سره هیله ښکاره کړې چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرزالعمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت له مرکچي پلاوي سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري له دوه ازادي رړو ته ویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي.
په تیره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بیلابیلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وي. د هغو نظریاتو او ګزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی ښایي مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت ټیم له شاوخوا کسانو، فعالینو او متخصصینو سره خپلې سلا مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یو روښانه او سمه لار نقشه وروستي پریکړه ته ورسیږي.
طالبانو تازه سندي ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید له امریکا سره د دوی د فبروري 19 تړون اساس وګرځول شي، هغه څه چې د افغان دولت مرکچانو ته د منلو نه ده. اخو د افغان دولت ځینی ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرمه بولی چې په یوه او بله پلمه اصلي خبرو ته ناظریږي او په دې سره په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتله. په واشنگتن کې د امریکا له ملي دفاعي پوهنتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل مید څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوره کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي.
امریکا او نړیواله ټولنه افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړنلارې جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یاد تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې پیل کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډېر اړتیا ده ژر دواړه خواوې اصلي خبرې پیل کړي. د طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحد دي او ادعا کوي چې په ښارونو باندې د لوی بریدونو په درولو سره د تاوتریخوالي په اندازه کې عملاً کمواله راوسته.
د دوه د خبرو یو خند دا بلل شوی چې طالبان له امریکا سره خپل تړون له افغان دولت سره د خبرو لپاره اساس ګرځول غواړي، خو دولتي پلاوی ورسره مخالفت کوي. دولت پلاوی فعال او د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل نجیب ننګیال وایي په دې خبره ټینګار د سولې د خبرو مخنیسي. د صفي الله ستانکزي سره مرکه کې ښاغلی ننګیال وویل
د افغانستان حکومت د دوه د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په ماغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد شوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت دغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل مید څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوره کړی ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمښت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه څنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوي؟ د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه مبهم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هاته ولای اته نړیوال ټولنې چې افغانستان د سولې په پروسه کې دواړه اړخونه وایي او دواړو خواو ته یو توای غلط وایي کور وا او مالک توای پیدا را وسه، دغه فارمولا ده چې دا په افغانان په دې باندې وی کې او دا نه واز چې دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پراخې نظر رضایتي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپله خبره خپله فیصله واضح وکړي. داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سکوټ کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا پرخشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عاجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربند ته نه وي آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال، زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ همدغه شل کال همدغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زمو پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلن د موږ له حالت سره مخامخ کړیو. د افغانستان حکومت واضح دریز ولست مراجعه کول، د افغانستان خلک دی بسیج کی، د افغانستان ملت غیرتی ملت، د دوی ته خپل مازیله وړاندې کی، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد سره کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارتنرشپ اصول نه دی. دغه څه چې اوس فعلا دوی روان کړی دا غلار نه ده چې موږ دی وایو چې افغانستان.
نجیب ننګیالو چې ویلې طالبان په لوی لاس غواړي چې د سولې له خبرو په شا شي، خو طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي. وي دغه ډله افغان دولت تورنوي چې په یوه او بله پلمه غواړي له امریکا سره د طالبانو تړون به اعتبار وښيي او وخت ضایع کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، اجمل ان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د سی بي اس تلویزیون پر هغه رپورټ لیکنې خپرې کړې چې وایي طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا هیله کړې، څو د دوی په وینا د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. دا خبرې د یک شنبې په ورځ وروسته طالب بیان زبی الله مجاهد رد کړې. وی ویل سی بي اس تلویزیونی شبکې سره یې داسې څه نه دي ویلي. نیوز ویک مجلې پر خپل ویب پاڼه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیکې دی طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ کړی. ورځپاڼې په دې برخه کې د سی بي اس تلویزیون رسمي رپورټ ته اشاره کړې چې وایي طالب سرچینو ورته ویلي چې د دې ډلې مشران له کرونا وایرس څخه د ډونالډ ټرمپ پر اغېدو خوښ شوي. نیوزویک زیاتوي طالب مشرانو هیله څرګنده کړې چې ټرمپ به په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن وګټي. ورځپاڼې د طالبانو په حواله ویلي چې د ټرمپ د ملاتړ سبب دا دی چې د دې اداره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل غواړي. برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې بیا د طالب بیان زبی الله مجاهد په هغه پیغام لیکنه کړې چې وایي د سی بي اس تلویزیون د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا د هیلې په اړه د ده خبرې سمې نه دي راخیستې. زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر هم په دې اړه وضاحت کې لیکلي، سی بي اس امریکایي رسنۍ زما خبرې ناسمې تعبیر کړي او نشر کړي دي. هغه څه چې هغوی نشر کړي هسې کومه خبره نه ده ورته شوې. انډیپندنت په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې د ورځې ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري کور ته راستانه کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اقدام چې له افغانستان څخه پاتې سرتیري وایستل شي او په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور پای ته ورسوي ممکن د طالبانو لخوا بریا وګڼل شي. د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې که طالبان له امریکا سره په دې تړون کې کړې ژمنې عملي کړي نو به د 2020 میلادي کال تر مې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ایستل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د بکارت پردې معاینې قانون په لوړه کچه د حکومتي بنسټونو لخوا نقض شوی دی. د دغه کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنر شبنم صالحي وایي د دوی موندنې ښیي چې 92% کې دا معاینه د محکمې د حکم او د زیانمن کس لخوا کې پرته ترسره شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوې نادر راپورته.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه راپور کې چې له 1920 باندې او امن خونو کې میشتو خزو سره یې په 14 ولایتونو کې مرکې کړي موندلې چې 2000 خزو د بکارت پردې ازمایښت د دوی لخوا پرته شوی دی. د دې کمیسیون راپور ښیي چې د خزو د بکارت پردې ازمایښت چې د محکمې حکم او د زیانمن کس خوښه یې شرطونه دي په لوړه کچه د حکومتي بنسټونو لخوا نقض شوی دی. راپور ښیي چې په یادو شمیرو کې 36 تنه ښځې د پولیسو، 2 د لوی سرنوالی، 15 د امن خونی او 4 د ملي امنیت لخوا د بکارت پردې ازمایښت ته اړ شوي دي چې د قانون پر بنسټ غیر قانوني ګڼل کیږي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو برخې کمشنری شبنم صالحی د یک شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل:
تاسو مخترانو د ګوري چې دلته پولیسو د امنیت ملي د امن کورونه او د سرنوالی په واسطه د مېرمنې معرفي کیږي. دا یو هغه عمل د پدې موارد کې موږ ګورو چې قانون نقض شوی دی او د قانون د اصولو خلاف هغه مراجع چې صلاحیت د معرفي نه لري مېرمنې د جرایم د جرم د اثبات لپاره معرفي کړي.
د غلی صالحی په وینا په 1920 پختل شویو ښځو کې یوازې یو ښځه د محکمې حکم او 9 نور په خپلو خوښه د بکارت پردې ازمایښت کړی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د تازه راپور پر بنسټ 18 ښځې د زنا، 1 له کوره د تیښتې، 23 د قتل، 6 د جنسي تیری، 3 د غلا، 3 د قاچاق او 2 د ناسمو معلوماتو ورکړې په جرمونو کې د بکارت پردې ازمایښت ته اړ شوې دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤولین وایي د بکارت پردې ازمایښت د قانون د لمنځه وړلو په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. مخکې له دې هم یاد کمیسیون د دغه قانون په غبرګون غونډې کړي او د اعتراض غږ یې پورته کړی دی. د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویلي چې د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منی شي، خو آیا د افغانستان عدلي وزارت به د بکارت پردې ازمایښت قانون له منځه یوسي؟ په دې اړه د دغه وزارت مرستیاله زکیه عادلي وایي د ښځو بکارت پردې ازمایښت د خلکو غوښتنه ده. د غلی عادلي په وینا تر اوسه سنتي باورونه او د خلکو ذهنیت د یاد قانون لغوه کولو ته چمتو نه دی.
هیڅ کله دا انتظار مه لرئ چې هر هغه څوک چې قانون کې دي سل په سلو کې پلی شي. ښکاره ده نیمګړتیاوې به لري. پولیس یا نورې برخې له یاد قانون څخه معلومات نه لري، خو وروسته له دې د حکومت هڅه همدغه ده چې هر هغه څه چې قانوني دی او پریکړه شوې ټول بنسټونه اړ دي چې وی مني. هیڅ کوم بنسټ د دې حق نه لري چې ښځې د دوی له خوښې پرته ازمایښت ته اړ کړي. که داسې کار وشو دوی د عدالت غوښتنې حق لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون تازه راپور ده هم ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله د بکارت پردې ازمایښت د ښځو د اړ ایستنې کچه کمه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تاجکستان خلکو یک شنبه د هیواد په ولسمشرۍ ټاکنو کې برخه واخیسته. د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د رایو په شرایطو برابر او 100% خلکو ټاکنو کې ګډون کړی، خو دلته د تاجکستان د واکمن رژیم مخالفانو ویلي چې په ټاکنو کې درغلی شوی. په دې اړه پام وکړئ د سفی ولاستانی گزیرا پورته.
د تاجکستان خلکو د جمهوری ریاست په داسې ټاکنو کې برخه واخیسته چې ګمان کیږي ګټونکي مخکې له مخکې معلوم ده. وړاندوینې کېږي چې له 28 کلونو راهیسې واکمن ولسمشر امام علي رحمان به یو وار بیا د یوې 2 کلنې دورې په مخه ولسمشر شي. د تاجکستان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې له سهار وختي په پیل شویو ټاکنو کې یک شنبه څه باندې 4 میلیونه کسانو رایه ورکړه چې د رایه ورکوونکو 100% جوړوي. په تاجکستان کې چې کله د رایه ورکوونکو په شرایطو برابرو کسانو له ډلې له نیمایي یا 50% زیات کسان رایه ورکړي، انتخابات مشروع او ترسره شوي بلل کیږي. خو د تاجکستان د ولسمشر او واکمن رژیم مخالفین وایي ټاکنې ناقانونه دي او نړیواله ټولنه باید پایلې مشروع ونه ګڼي. ټاکنې داسې وخت وشوي چې د تاجکستان لسګونه زره وګړي په روسیه کې کار کوي او د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر له رایه ورکولو پاتې شوي. د تاجکستان د سوسیال دیموکرات ګوند مشر رحمت الله نظروف د آزادې اروپا راډیو تاجکي څانګې ته وویل ټاکنې ځکه بایکاټ کړي چې د خلکو رایه مهمه نه وه، بلکې د دې خبره هغه څه چې کمیسیون غواړي ترسره کیږي.
هر یو شهروند برای طرفدار او
هر څوک حق لري چې د انتخاباتو په پلوي ژغ پورته کړي یا یې پر خلاف وي. موږ داسې وکړل چې کولاړ سو او پر 15 واړه کاندیدانو هم خط کش کړو، بیا هم د ټاکنو کمیسیون له خپل ځانه رای او شمیري جوړوي.
د تاجکستان د ټاکنو کمیسیون بیا د نظروف د خبري ردوی وايي په دوه اونیو کې به د خلکو د رایو په اساس د ټاکنو ګټونکو اعلان شي. په اوسنۍ ولسمشریزو ټاکنو کې په امام علي رحمان سربیره، رستم لطیفزاده، عبدالحلیم غفوروف، مهراج عبدالعیف او رستم رحمتزاده چې د بیلابیلو ګوندونو مشران دي ټاکنو ته درېدلي وو. منتقدین وایي دغه څلور واړه کاندیدان د حکومت تر کنټرول لاندې خلک دي، ځکه مخالفو کاندیدانو ته د کاندیداتورۍ چانس نه ورکړل شوی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له 1992 کال په دغه هیواد واک چلوي. په 2014 کال کې د دغه هیواد اساسي قانون د امام علي رحمان په خوښه تعدیل شو چې پکې د پر رهبر ملقب شو او تر هغه پورې چې خوښه یې وي د ولسمشري ټاکنو د کاندیداتورۍ اجازه لري. که څه هم ویل کېدل چې دا وار به امام علي رحمان خپل زوی 2 کلن رستم امام علي ټاکنو ته ودروي، خو په اګست میاشت کې په خپله امام علي رحمان کاندید شو چې ورسره د رستم د کاندیداتورۍ ګنګوسي غلې شوې. رستم امام علي چې د دوشنبه ښاروال هم دی، په دې وروستیو کې د سنا جرګې مشر ټاکل شوی. که کوم وخت امام علي رحمان خپله دنده مخ ته یونسي، دی کولی شي د ولسمشري چارې په لاس کې واخلي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیګا ویل چې د هلمند په ناوې او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژلي دي. د پتاسي حال کې ده چې د هلمند د مرکز د ښکرګا پر یوه برخه لا هم د طالبانو بریدونه روان دي. ارګوی افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څمو د وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غش اخیستی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په بشپړه توګه له کوویډ 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. او د آذربایجان چارواکو پر افغانستان تور لګولی چې له اوربند یې سرغړونه کړې او په ګنجا ښار یې برید کړی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، مستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
وعلیکم السلام، زما نوم رحیم خان دی او ولایت می ننګرهار دی، ولسوالیم بټیکور د کریم فارم غزیبات.
ډیر ښه، تاسو اوس دکان لرئ؟ دا راته وایاست چې دلته د لرګیو څه ډول وسایل شته؟
دلته فورجانې لرګي چې موږ مخکې د پاکستان نه راوړو، اوس هم راځي، خو اوس دغه لارې چې ډېرې سختې شوې دي. او دلته اکثره لرګي اوس موږ خپل